دا مشال رادیو ده وخت د مپشن 2 بجې سوی نن د جمع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 8 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په روان خبرونه کې در تدری ځانګړي او نیز خبرونه لرو چې لمړی د سندرو امیل او په دوهمه نیمایي کې به د ځوانانو شاخ او اتلان واوري خو په لمړی سر کې بوریوال کاکړ تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې یو سلو اتوشتمې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنو لوبیا انتخاباتو پریکونه اعلان کړی دی. د شیا مسلمانانو یوې ټولنې ویلي د دوی په وژنه کې لاس لرونکي حکومت ته معلوم دی او د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګري پر موضوع د ټول ګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې یو سلو اتوشتمې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنو له بیا کېدونکو انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د یادې حلقې د رای اچونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کېږي. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې عمومي سکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته وویل دوی په ټول حلقه کې له سره انتخابات غواړي.
مونگ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دی وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن د بایکاټ په شکل کې ظاهر کوو.
یو سل اتوشتمه حلقه پښتون میشته سیمه ده او تیر ځل د عوامي نېشنل ګوند امیدوار پکې بریالی شوی و. د شیعه مسلمانانو یوې ټولنې تیره ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې دي د لاس لرونکو ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د امامیه عربیته کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین هیدر د پېښور په پریس کلب کې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د شیعهګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں؟
دغا چکم خلق دی ایجنسیانو تا دا دغا خلقو خا علم دے، حکومت تا هم دا دغا خلقو پتا دا او حکومت پا آغی پرده اچوی. زمون ننانی غختن دا دا چی زمون شیعه قام تا دی هر رقم تحفظ ور
کرده.
بلخوا د پېښور د مرسیال کمشنر په خبره په هغو سیمو کې د پولیسو شمیر زیات کړی دی چیرې چې شیعهګان په اکثریت کې دی. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي دی چې د ترګري پر موضوع به یو ټولګندیزه غونډه کوي. تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب شیرپاو په کور کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي غونډه وسوه. په غونډه کې ائتلافي ګوندونو د مشاورتي جرګې په نوم د ټولګندیزي غونډې کولو پریکړه وکړه او له دې سره د وزارتونو پر تقسیم او په نورو حکومتي چارو هم خبرې وکړې. له دې مخکې د روان کال په سر کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام هم دغه شان غونډې کړې وې، خو د عمران خان تحریک انصاف پکې ګډون نه وکړي. بیګا په پېښور کې پر پولیسو حملې څلور اتنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د میوړی په سیمه کې د داودزی تانې پولیسو په سیمه کې گشت کاوه چې ناڅاپه پرې د شخصي بم چاودنه وسوه. د پولیسو د معلوماتو له مخې چاودونکي مواد د یوې ونې په خوا کې ښودل شوي وو. د دې پیښې پړه چا تر اوسه پر غاړه نه ده اخیستې. د جورجیا پوځ وایي د افغانستان په جنوبي برخه کې یو ځانمرګي برید د دوی اووه سرتیر وژلې دي. د جورجیا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال ایراکلی ځینې لاځي د پنجشنبې په ورځ په پلازمینه تبلیسي کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرتیری هغه مهال وژل سوی دی چې برید کوونکو په هلمند کې د دوی د پوځي اډې مخې ته له چاودونکو موادو ډکه لارۍ الوزولې ده. ځیلانځي وویل په دې برید کې یو شمیر نور سرتیری هم ټپیان سوی دی. د دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. له دې سره په افغانستان کې د جورجیا د وژل سوو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. جورجیا د غیر نیټو هیوادونو په لیکه کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې یې 1400 سرتیری ګمارلی دی. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر لنډ کړی دی او خپل هیواد ته ستون سوی چې په هیواد کې دننه د موجوده بحران د حل لارې ولټوي. د جمعې په سهار استنبول ته رسیدو سره سم په زرګونو ملاتړو د هغه هرکلی وکړ. هغه وویل چې په ترکی کې مظاهرې د لاقانونیت حد ته رسیدلې دي چې باید ختم کړل سي. هغه زیاته کړه دی وای موږ هیڅ چاته په دې هیواد کې د غیر قانوني کار د کولو اجازه نه سو ورکولای چې په شار کې شخصي ملکیتونه او زموږ خلکو ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د اپوزیشن لخوا د استنبول په مرکزي سیمه کې د یوې پرمختیایي پروژې له مخالفت سره مظاهرو ته لمن وهل سوې ده. په دغو مظاهرو کې په زرګونه کسانو برخه اخیستې چې د اردغان په زیاتېدونکې مغروره او زورواکه رویه تنقید کوي، خو رجب طیب اردغان دغه تورونه ردوي. د فلسطیني حکومت د پنجشنبه په ورځ د وزیر اعظم رامي حمدالله په مشرۍ کې په رام الله کې د ولسمشر محمود عباس په دفتر کې څوګند پورته کړ. په نوې کابینه کې چې خپل کار یې پرون رسمن پیل کړ، څه بدلونونه راغلي دي. په خاص توګه د وزیر اعظم دوه مرستیالان او د مالی وزیر بدل سوی، خو ډیره برخه یې لا پر ځای پاتې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تیر اتوار په ورځ حمدالله د سلام فیاض پر ځای د نوې حکومت وزیر اعظم په توګه انتخاب کړ. فیاض په اپریل کې استعفا ورکړې وه، خو د نوي وزیر اعظم تر ټاکنې پورې خپل کار ته دوام ورکړ. حمدالله د محمود عباس په مشرۍ کې د فتح د غورزنګ غړی دی. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوالې شورا په چمپیون ټرافي نومي ټورنمنټ کې نن پاکستان خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې کوي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا لوبه د پېښور له وخت سره سم نن ماسپښین 2:30 بجې د لندن په اول میدان کې پیلېږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې درې ځانګړي اونیز خبرونه درته لرو چې لومړی د سندرو عامل او بیا ورسته د ځوانانو ژغ او اتلان دي. لومړی راځو د سندرو عامل ته. د سندرو عامل د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې په پېښور پوهنتون کې د ښکلي هنرونو په څانګه کې د موسیقي فن نشودل کیږي، دا چې ولي او د داغه تشي د ډکول لپاره باید څه وسی. زموږ همکار هارون باچا پر د یاد پوهنتون له استادانو سره خبرې کړې دي. په خبرونه کې د په څیر خوږې سندرې هم اورېدلای سي، نو راځي چې ورته غوږ شو.
قدر من اوریدونکو، په سندرو عامل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو، د نورو ښکلو هنرونو په څیر موسیقي هم په ګرده نړۍ کې د یو مستند فن او علم په توګه پیژندل کیږي. په پښتني کلتور او ژوند جواک کې هم د موسیقۍ یو ځانګړی مقام دی، خو کتونکي هنرمندان وایي چې دغه مهم هنر د زده کړې او پرمختګ لپاره په ولسی او حکومتي کچ د پام وړ کوششونه نه کیږي. د دې اونۍ په سندرو عامل خبرونه کې قدرمنو د دې خبرې جاج اخلو چې په پېښور پوهنتون کې چې په ادبي او ټولنیزو علومو سربېره د بیلابیلو زیبا هنرونو زده کړې پکې هم ورکول کیږي، آیا د موسیقۍ د علم خودنه هم پکې په پام کې نیول شوې او که څنګه؟ په دې موضوع د یاد پوهنتون د یو چارواکي او دوو استادانو خبرې درورو او تر څنګ یې څو خوندورې سندرې هم درته وړاندې کوو چې په پیل کې د خیال محمد استاد په غږ د ارواښاد محمد اعظم اعظم دا غزل درورو.
شن میں دبہ جشن میں دو بہار کو تخور دے روڑا ور لپس تو شند مسکا کلنا کلا روڑا ور لپس ترگو کی خندا کلنا کلا روڑا ور لپس ترگو کی خندا کلنا کلا دنیا کلا نا کلا روڑا ور لپس ترگو کی خندا کلا نا کلا
گران اوریدن کو د پیښور په هنتون یو چارواکي اختر امین چې د دغه ادارې د ولسی اړیکو چوکۍ ورسره ده وایي چې د په هنتون په علمی او هنري څانګو کې د موسیقي هنر د خودلو کوم پروګرام نه لري. د نوموړي په خبره د په هنتون طالب علمان یوازې د خپلې ادبي تندې خړوبولو لپاره کله نا کله د مشاعرو اهتمام کوي او په دې ورستیو کې یو سټیج ډراما هم جوړ کړه.
اردو ڈپارٹمنٹ کے منگ سرا او زمونږ د کوم سټوډنټ سوسایټیز وته وی هغه لټری سوسایټیز زمونږ دا پروګرام درنج کوي. ریسنت نیوز مونږه د چوکیدار په نوم باندې یو ډراما پېښ کړې و او سپیسیفیکلی فور میوزیک چې کوم دی هغه صدا څنګه کی تاسو ته پته وی چې په پونتون کې کوم دی تقریبا یو برې میاشتې مخکې یو دوه 14 نه چې کوم دی واقعیت هم شو نو اوس دا چې مسائل لی چې هغه ته وځي چې کوم دی مونږه د پونتون دا سیکورٹی را بارا جی کم دی یو خو ایز کورس چی کم دی منگا دا ندی خود دلی او خدان دا اس رشتنا اکا مختلف دا پختون سورن سوسائیٹیز دی دا منگا لکا چی کم انا فیشل سوسائیٹیز دا خپل پروگرامو نکو آگی نم منگا سوکنا منے کم
خیر رے کوا دا در نبیا ہی رشوا خیر رے کوا دا در نبیا ہی رشوا بس دو خو سر تیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا تخ ملا را د بل چانشتا ستا کی ستی خپل را بر سیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا شپو بس دو خو سر تیر شوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا خیر دے کوا دا در نبیا ہی رشوا راغل بیا د در نارا چا پیر شوا
اوریدونکو په پیښور پوهنتون کې د خپل هنرونو د زده کړې د څانګې استاد محمد شیر علی خان وایي چې که څه هم موسیقي له دغه هنرونو له جملې څخه د یو مهم فن او علم په توګه یادیږي، خو د دوی په اداره کې یې د ښوونې بندوبست نه دی شوی. نوموړی د پاکستان حکومت او د اعلی زده کړو حکومتي کمیشن ته وړاندیز کوي چې د پوهنتونونو طالب علمانو ته د موسیقۍ د زده کړې اسانتیاوې په لاس ورکړي.
زموږ سره فیدال په دې ډپارټمنټ کې همدغه درې سبجیکټس دي چې هغه کې سپیشلایزیشن کیږي، هغه کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین او فاین آرټس پینټینګ. بالکل د دې سره د اتفاق کوم چې د فاین آرټس له نورو شعبو سره سره موسیقي چې هم دا زمونږ د ثقافت هم سره زمونږ د که موږ د نوې دنیا داسې ډپارټمنټ ته وګورو، داسې انسټیټیوشن ته وګورو، نو په هغه کې داسې موجود دی. چونکہ زمنگا کا پختنی ماحول کی طرف سے خاص طرح لکھا غنی خان کے سنگ ہو کے فن وقت فنکار ہی نہ رہا خوف اور اگر داسی نظر باندھے گول سے آگاہ نظر وہ تو منگولے چھو نہ پدر صاحب باندھے موسیقی کو ہاتھ کیا خوفا تھا جب بالکل ذریعے سے اتفاق ہوں کہ دا دغه موسیقی زمنگا پر پوسٹ کی شامل تھی، پر سلیبس کی شامل تھی، خود چونکہ زمن کر داسی ڈگری شو گئی داسی کی اگر منگا پدے لنچ سنگ ڈپارٹمنٹ کی دا غی په چلمو ته په صحیح طریقه باندې دا غی استادان نه ملایږي. زموږ سره دا ډپارټمنټ کم لنډه څنګه سیمه کې ده چې زموږ سره دومره ځای نشته. داسې ډېرې خبرې چې د هغه وجهنه موږ دومره غټ ټوپ نه شو والو چې هغه بیا موږ سنبالولی نه شو. نو یوازې موسیقي نه، داسې ډېر داسې شعبې داسې چې هغه زموږ نه فیلحال نیمګړې پاتې دي، خو انشاءالله چې د وخت سره سره به موږ خپل کوشش کوو او دغه صنف به موږ خپل اکیډمک اسټډیز یا اکیډمک انوارمنټ ته راولو. د دې ماحول د جوړولو لپاره که حکومت د خپل طرفه څه سرپرستي وکړي یا د هایر ایجوکیشن اتارټي چې هغه په ډېرو شعبو کې هغه سپانسرشپ ورکوي، سکالرشپ ورکوي، نو که په دې بنیاد باندې په دې سایډ باندې هم داسې سکالرشپ مخې ته راشي، نو کېدای شي چې زمونږ خلک او زمونږ تعلیم یافته وګړي چې د هغې باندې سوچ وکړي او هغه طرف باندې خپل سټډي ته دوام ورکړي.
رات سب بھی ہو
خغلی اوریدم کو په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او وتلی شاعر او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک د پښتو موسیقي تاریخي او ټولنیز ارزښت په پام سره په یادا تعلیمي اداره کې د موسیقي د زده کړو پیلولو د خبرې په کلکه حمایت کوي چې وای
ادب هم یو لطیف فن دی نو دا وی اداره خوشتا موسیقی خو یو اهم لطیف فن دی نو باید چې یو د موسیقی دپاره یوه اداره وی یو میوزیک اکیډمی دوی جوړه کړې وی موسیقی د خلکو په نفسیاتو باندې یو ډېر مثبت اثر غورځوي یونیورسټیانې یا دا ادارې د دې خبرو دپاره وي چې د هر قسمه تعلیم و تعلم کار هغوی وکړي کچری د نوټیشن او د راګونو او د سازونو تعلیم د خلکو تور کړی شوی دی نو دا کلتوري اړه جړې بنوي ځکه چې هر کلتور خپل یو شناخت لري دا ادبي روایتونه وي تاریخي روایتونه وي نو دغسې د فنونو هم روایتونه وي د موسیقۍ هم خپل سازونه خپل روایتونه دي ٹھیک دی دا کلتوري الغارونه زیات خبره دا خو تاسو سوچئ چې په هندوستان کې چونکہ ددی اکیڈمی دی التنا چې څومره سنگران راوځي تو موسیقاران راوځي او موسیقي سره تړلي نور خلک راوځي نو د هندوستان موسیقي په ټول پاکستان خورا د پښتانه هم مجبورن هغه اوري ځکه چې دوی سره د خپل معیار څه شی هغه نشته نو د موسیقي یو اکیډمی په یونیورسټۍ کې جوړ شي او لکه کم کوالیفاید خلک چې دي هغوی ته د موسیقۍ تعلیم هم ورکړی شي د موسیقۍ په اهمیت هم خبر کړی شي د موسیقۍ خپل یو تاریخ دی هغه هم ورته وښودلی شي او مخکې بیا دوی په موسیقۍ کې نور څه تجربې کول غواړي
اوریدونکو ډاکټر راجولی شاه خټک په دې خبره زور راوړي چې موسیقي باید د یو مستند علم په حیث د پوهنتون په نصاب کې شامل کړل شي د نوموړي په اند که په پښتني ټولنه کې د موسیقۍ مخه و نه نیول شي نو دومره زور پکې شته چې د ولس د دردونو درمان وګرځي
خبره دلته دا ده چې د شروع راتلونکو لا دا فیصله نه کړي چې موسیقي حرام ده او که حلال ده حالانکه زمونږ د تصوف تاریخ چې ته وګورې خواجه اجمیر چې راغی نو هغه چشتیه طریقې کې د سما روایت چې شروع شو نو هغه وی چې آو که حرام وه که حلال وه که ارس وه خو ما مسلمان کړه زما خپل دا خیال چې موسیقي خو یو کتار شو دی دومره غم ځپلي ارمانی دردیدلي خلک دي چې کوم غواړو چې هغوی د درد نه راوباسو نو کتار فیس به یې کول وي تا به کتلي چې یو ښه ساز که د رباب دی که د ستار دی نو هغه څوک واوري نو سترګو نه اوښکې لاړې شي او د سړي زړه سپک شي نو دغه شان ستا آواز دی ستا د نورو ملګرو آوازونه دي یوه ټپه یو غزل یوه سندره چې هغوی واوري نو د هغوی یو کتار فیس دي مونږ خپل وایو چې موسیقي په حیث د یو علم علم خو به ته هر قسم حاصل ہے پکار دا چې دا یو اداره وي په یونیورسٹی کې په دغسې ځایونو کې سنجیده خلک چې هغه غواړي د دغې علم کې ځکه چې څومره سبجیکټ چې څومره مضمونونه دي یعنی د هرې ژبې ادب فطري ساینسونه سماجي ساینسونه او چې څه ګورې اوس په کې نور هم راغلل نو د هر قسم مضمون شته دی نو باید چې دا هم د علم یوه څانګه ده چې د موسیقۍ بندوبست وشي اختمام وشي اداره جوړه شي ګوره څومره لطیف سازونه دي د موسیقۍ دغه لطافت د خلکو د ذهنونو سره یو ځای شي ځکه چې موسیقي خو توازن دی نو توازن او تناسب په ژوند کې چې نه وي نو بیا اړه کوي نو بیا بله د دل د نورو قومونو د موسیقۍ سره بیا د هغې تاریخ سره نو په حیث د یو علم په حیث د یو فن باید چې په پوهنتونونو کې د دې اکیډمی دي او مونږ ته پکار ده چې کوم اسلامي تشخص دی کوم پښتني تشخص دی زمونږ د موسیقۍ اگر نه خراب نشي
اوریدونکو پروفیسر راجولی شاه خټک د پاکستان له حکومته په تیرا د خیبر پښتونخوا له حکومت غواړي چې په پیښور پوهنتون کې د موسیقۍ د زده کړو د اسانتیاو برابرولو په مخه رښتینی هلې ځلې وکړي
پوهنتون چې کوم دی هغه د حکومت ته کنه په پوهنتون د دې لپاره چې د هر قسمه علم فروم دی وکړي نو دا قسم چیزونه حکومتونو ته پکار دی د یو انډیویجوال کار په دې نه دی چې بیا کېدای شي چې اوس لکه حالات تا کوم علم دی چې څوک په بدو غړي او حکومتونو ته او خصوصا صوبایي حکومت ته دا قدم اخیستل پکار دی او نوی نوی ادارې جوړول پکار دي. دا تنقیدی نظر دی خو حکومت ته ولې نالے او پل او روډونه موډونه او لارې پلونه دا ډېر ضروري ښکاري او د علمي ادارو اسټیبلشمنټ چې دی نو هغه ورته دومره ضروري نه ښکاري. چېرته چې شعور دغه کړي چې اداره دومره اهمه نه ده او دا د کلو کې ولې ملې چې جوړوي که نه هغې کې کیدای شي چې کمیشنونه شي خبري او هغه خلک غواړي او دوی هغه کارونه کوي ورانولو سازول چې کوي نو ته پخپله سوچ وکړه چې داسې حکومتونه چې هغوی دا ذوق نه لري دا شوق نه لري د هغوی علمي پوهه یا د علمي پوهې سطح دومره وي نو هلته به پوهنتونونه یونیورسټۍ یا داسې سمې ادارې هغه به څه وشي.
مینوالو په خبرونه کې مو په پیښور پوهنتون کې د موسیقۍ د زده کړو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي او د دغو نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره د پوهانو څرګندونې او وړاندیزونه واورېدل. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په پیښور کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز په جوړولو کار پیل کړی و چې د صوبې هنرمندان او په موسیقۍ مین پښتانه یې زر بشپړېدو ته سترګې په لار دي. د سندرو امیل خپرونې په پای کې اوریدونکو له دغې یوې بلې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
زئی چې ماته ماته آینه راټول کو لو بولد سرو خدا نے راٹول کو لو بولد سرو خدا نے راٹول کو زئی ماته ماته آینه راٹول کو سیچ مات مات آئینے را ٹول کو سیچ جزڑ نو بتختو پیاؤلی کو سیچ جزڑ نو بتختو پیاؤلی کو زئی چھے دزڑنو پتختو بیاولی کو زئی چھے دزڑنو پتختو بیاولی کو بیا خپل غم جنے زمانے را ٹولی کو لو بولا دسترو خدا نے را ٹولی کو لو بولا دسترو خدا نے را ٹولی کو زئی چھے ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو پکیو خود جانا جانا نظر کرب پکیو خود جانا جانا نظر کرب پکیو خود جانا جانا نظر کرب پکیو خود جانا جانا نظر پھر تب پر ہر سینے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو لو بولد سرو خدا نے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو سچ ماتے ماتے آئینے را ٹولی کو
د سندور امیل خبرونه ماوري د چې هارون بچا جوړ کړي و زموږ غله مشال رادیو څخوري وخت د مپشن 2:30 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ جواب راوړي.
او منیشنل ګوند د سین صوبې یو سلو اتوشتم هلکې پر شپږو پولینګ سټیشنو لبیا کېدونکو انتخاباتو بایکاټ کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویل دی چې د یاد هلکې د رای اچونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کېږي. د منیشنل ګوند د سین صوبې عمومي سیکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول هلکه کې لسره انتخابات غواړي. د شیعه مسلمانانو یوې ټولنې تیر ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په ژوند شنه کې دي د لاس لرونکو ناقانونه ګرځول سو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر د پېښور په پریس کلب کې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د شیعهګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ولیدی چې د ترګری پر موضوع به یو ټولګوندیزه غونډه کوي. تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب شیرپاو په کور کې د یاد ګوند په ګډون د تحریک انصاف او جماعت اسلامي غونډه وسوه. په دې غونډه کې د ائتلافي ګوندونو د مشورتي جرګې په نوم د ټولګوندیز غونډې کولو پریکړه وکړه. د جورجیا پوځ وایي چې د افغانستان په جنوبي برخه کې یوې ځانمرګي حملې د دوی اوه سرتیر وژلې دي. د جورجیا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال ایراکلی ځینی لازی د پنځشنبه په ورځ په پلازمینه تبلیسی کې یوې غونډې ته وویل چې دا سرتیری هغه مهال وژل شوی دی چې برید کوونکو په هلمند ولایت کې د دوی د پوځي اډې مخې ته له چاودونکو موادو ډکلارې الوزولې ده. له دې سره په افغانستان کې د جورجیا د وژل شوو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. او د کرکټ د نړیوال شورا په چمپیون ټرافی نومي ټورنمنټ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې کوي. د ویسټ انډیز لوبډلې پچه ګټلې ده او لومړی پاکستان ته د بیټینګ کولو بلنه ورکړې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو خاورې دي چې بوریوال وړاندې کوي. وسوار رسیدلې ځانګړو نيزو پروګرامونو ته چې لمړی د ځوانانو ژغ دی اصرار له ممن جوړ کړی دی او دا غوړسته به اتلان واوري چې جوړونکې بشیر غواش دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اصرار علم مومن سلامونه مني. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له سواد سره تعلق لرونکي د جاپان د سکوبا یونیورسيټیز د کوونکې اصرار علي سره مرکه لرو. په قبایلی سیمو کې د ورانکل شو سکول نوز د کوونکو لرا په مدرسو کې تعلیمی پروګرام شروع کولو ته کارپوهان په څه نظر ګوري او دا به هم واوري چې هایر ایجوکیشن کمیشن د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا د کالجونو د معیار ښه کولو پروګرام پیل کړی دی. لمشال ډیو سره اوسئ. د سواد لمنګورې سره تعلق لرونکي اصرار علي چې دا مهال د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کوي نو موړې وايي هغه یې یاد یونیورسيټي ته د انټرنیټ د لارې رسیدلې دي. ل اصرار علي سره مو پر دې خبرې کړې چې د دوی د غزده کړې د دوی خپل هیواد او په خاص توګه پښتنو ته څه ګټه رسولې شي او دارنګ د جاپان او پاکستان په تعلیمي نظام او نصاب کې څه فرق دی نو موړې د خپل زده کړو په اړه څه داسې وايي.
دی دلتا جاپان کې په عبارت کې کین کې یونیورسيټي سکوبا یونیورسيټي دی سکوبا یونیورسيټي کې دی اکنامکس کې انډر ګریجویټ کومه لاست ایئر دی. دا دی موږ په دې کې د اکونومي چې په د لو لیول نه مطلب کوم اکونومي ډاون یې لګر فار ایگزامپل پاکستان اکونومي نو موږ په دې کې د اکونومي ډیسکس کوو چې دا به موږ څنګه بره بوزو څنګه لکه د جاپان کې ستري لکه جاپان چې کوم مو چې کړه په دوانه اتم بم اوزار شونه هغه نه پس جاپان ډیر کم وخت کې خپل اکونومي ډیر زیاده سټیبل کړه نو موږ آیا دا موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې جاپان د څنګه د خپل اکونومي ډیولپ کړی چې موږ هغه شانت د هوکو چې هغه موږ پاکستان کې اپلای کو.
اسرار علی څنګه د جاپان سکوبا یونیورسيټي تر رسیدلې او دا رنګ نور ځوانان څنګه کولای شي په دې یونیورسيټي کې داخله واخلي په دې اړه موړې وایي.
جی زما دا سلورم کال شروع شوی دی او ز د دې بس په انټرنیټ باندې ما دا ټرای کړو انټرنیټ ما دې یونیورسيټي ته اپلای کړو او هغه جو دلته کې اکسپټ کړم او ما نه بیا هلته کې الیجیبل لکه دا مطلب اکسپټیشن لکه زی اکسپټ کړم ما نه هلته لیټر راولې کو هغه ما میسج جمع کو هغه جو بیا دلته راغلم لکه څه او مطلب بی اے په لیول زره غلم دلته دا خو جی ډیره سیمپل لار دا منگا دا دی سکوبا یونیورسٹی خپل ویب سائٹ دے دا ویب سائٹ دے www.scuba.tsukuba.ac.jp دا ویب سائٹ تے چتا سولار سے تا سو تاری کے ټول سبجیکٹس دی لکتا سو سمزمون کی داخلہ خلی سنگ دا غیر طریقہ بسنگ ای اغه ټول پای کی ایکسپلین کړي او ډیر ایزی طریقہ دا جو اغه دا ویب سائٹ تا سولار دولار شینو مطلب
اسرائیلی د پاکستان په خاص توګه پښتنو ته هغه طریقه کار خای چې څنګه دوی کولای شي خپل اقتصاد خکې
الګي دي اقتصاد دا څنګه خکې دي چې جاپانیان چې هغه خپل پیسې هغه لګای لکه مطلب بزنس پکای زمونږ پیسې دای زمونږ پیسې یا په بانکونو کې پرتی هغه بانکونو مطلب خپل هغه باندې مطلب سود په اخلي او هغه پیسې پرتی لکه څوک انویسټمنت نه کوي لگا ما دیس از زمگا کپنیا نیشتا چی دیس زمگا لگا زمسا دیر زیاد مادنیات تی او کم رسو پیسی چی دی آغا پا بینکونی که پرتی آغا چلی گی نا نو آیا که دا پیسی او چلی گی نو پس تاغین و زمگا اکانومی و زمگا مطلب اور دا با زمگا ختم شی
اسرائیلی وای دا خپل ازدکلو سر ترسولو او روز تو با خپل حیوات پاکستان تبیازی او هلته به د غریبانو او په خاصه توګه په کورونو ناستو مېرمنو لپاره داسې پروګرام شروع کوي چې دغه مېرمنې وکولی شي د خپل کورنیو مالی مرسته وکړي نه چې پر هغوی بوج وي
خلکله غریبانو خلکله به مونږ پیسې لکه دغه طریقو ورکو چې هغه مونږ کارونه واړه واړه کارونه استابلیش کو چې هغه هغه خپل خپل لکه مطلب خپل مطلب خپل خاندان لکه خپل مور پلار دوی دا سپورٹ کی لگا مطلب زیادہ فوکس من پاگے کو جو اس کنے جی چے منگا حزو لدی سے پروگرام جوڑ کو چے آغا خپل فیملی سپورٹ کای آغا بجی منگا دسی کو جی چے منگا با وڑا وڑا لگا مطلب چالا دکان رخ کرے کور کی چالا مطلب چتر چے سو ہنری با آغا ہنر کی آغا دا منگا ایسی ور کو آغا منگا ہیلپ کو چے آغا منگا آغا کار ولا اسٹیبلش کو جی منگا با قبیلی سیما کو جی دیر زیاد ہنرمند دی خزی دی چے آغا لکه مطلب هنر وسره استیقو هغه سره دغه لیست مخکې تلو تا لکه څوک ګولکاری کوي دا هغه شوقي هغه هنر وسره دلته کې د دې مطلب چې هغه راغی او بیا یې موږ په غټه پیمانه باندې ایکسپورت کوو
دا اسرار علی چې له سواد سره تعلق لري او د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي تاسو د دوی خبرې واوریدې چې څنګه دوی د تعلیم په میدان کې دغه لاسته راوړنې کړي فاڈا سیکرٹریٹ وائی دوی د دریو کلو رہی سی په قبایلی سیمو کې د سٹرینتننگ آف دینی مدارس یا د دینی مدرسو قوی کولو پروژا شروع کړي چې لمخې په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته نوی یا عصري علوم ورکول کیږي د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ او پلاننګ څنګه مرستيال مشر هاشم خان افریدی وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د ورنکل شو سکول نوز د کونکو ته هم په دې مدرسو کې تعلیم ورکړل کیږي نو موږ وایي په دې مدرسو کې زده کونکو ته په سحر کې عصري او مازیګر کې دینی علوم خول کیږي هاشم افریدی مشال له ته ویل چې دوی شاوخوا په اویا مدرسو کې د عصري علومو دغه پروګرام شروع کړی دی چې په کې له دوی سره شاوخوا شپږ زره زده کونکي دي د نوموړي په خبره په دې کې د ورنکل شوو سرکاري سکولونو او یا فیصده او شل فیصده د شخصي سکولونو زده کوونکي دي
خو تاسو چې کومه خبره وکړه چې کوم سکول نو وړاندې کړه نو موږ کوشش دا کوو چې راځي ته په هر طریقې کې کرا ودی پټنټونو کې کا په هر ډول کې خو چې ایت سزې د مطلب چې هغه دوباره غا تعلیمي سرګري شو شروع شي دا کوم سکول نو وړاندې شي کنه تاسو چې کومه راشي دا غي هغه کومه به کې مدد وکړه کې دي کنه ایدم یو مطلب د سکول نه ملي دي دا هم تر ما په درې سو اصل مدرسې موږ تر څه پورې دا شي دي کنه دا تعلیمي پروګرام هم تقریبا په 10 سال کې موږ پرایمري شروع کړی دی او دا څه تقریبا په شلو کې دا څه اتم پورې کلاس دی کنه او دوی دې کدرې مدرسې هغه کې موږ دا لسم پورې دا شروع کړی دی کنه زموږ څه کوم اورال انرولمنت دی کنه زموږ کنه دا مشمانه ته تات دی دغه په تقریبا شپږ ګزرو نه زیات دی دغه پرائیویٹ تعلیمی دار ہوگی نا او
په اسلام آباد کې د قبایلی او تعلیمی چارو کارپوه خادم حسین وای د مدرسو ماحول د عصري علوم لپاره مناسب نوي او دا رنگ لدې سره با ډېرې مسلې رامست شي. نو د په خبره باید چې په قبایلی سیمو کې وران کړل شوي سکولونه بیا جوړ کړل شي.
نو تعلیمی ماحول چې کله د سوال جواب په بنیاد نی ولاړ او د بحث مباحثي په بنیاد نی ولاړ یا اگر تعلیمی ماحول کی تنگوالی وی پا اغی کی اظہار نشی کے دے معشومان پا کی لوگ نشی کولے معشومان پا کی منڈ تڑ نشی والے معشومان یو بل سر بیس و مباعثہ نشی کولے استاز نتپوس نشی کولے نو لا محالا دعوت دی معشومانو دی ذہنی تربیت پا حوالا یا دی فکری تربیت پا حوالا یو مسئلہ را وڑا رہی.
خود فاتا دی تعلیمی پر مختگ و پلاننگ مرستیال مشر حشم خان افریدی لدی سرا اتفاق نکوی اوای چې د مدرسو استادان او زده کوونکي ډیر سخت دریځ نه دي او د غرنګ د زنو مدرسو سره نږدې د زده کوونکو د لوبو او نورو غیر نصابی سرگرمیو لپاره زیونه جوړ کړل شوی دي.
او هغه یو استاد خبره کړه د دې چې کومه یو سوچ ته کنه لکه مدرسې اسلامي هغه د سرگیر ولا کنه هغه نشته دا شي خبرې نه دي تمره کنه لکه د کومه پورې د کېل کوت تاسو په نو مطلب چې هغه بعض مدرسو سره سپیس تا کنه لکه زه وسرې نو هغه ته بیا موږ مطلب ته چې پروجیکټ پلان دې کوم مطلب دا وو چې هغه پلی گراوند جوړ شي دا څنګه جوړ شي کنه نو هغه کې دې شي هغه څه مطلب نه ده.
هاشم پردي ځاته وی دوی فراتلونکي کې د فاټا په بیلا بیلو سیمو کې د ماډل مدرسو جوړولو هم پلان لري.
د دې لپاره زموږ یو داسې پروګرام اوس موږ په خپل ځای کې موږ د راتلونکي زموږ سره نه ترګېتي پروګرام دی دی کنه پای کې موږ په داسې د کوشش کوچ په هر ځای کې یو تحصیل څه د باندې موږ یو ماډل مدرسه جوړه کوو کنه لکه دغه کومه مدرسې دي چې موږ یو په دیني علومي بل تر په سری علومي کنه چې دواړه مطلب دا ته موږ کمپیوټر دی وغیرہ د شینا ورکو ځای یو ماډل مدرسه یې کنه
خادم حسین وای لولان دی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځي مواد موجود دي او اوس په قبایلی سیمو کې دینی مدرسې د سکولونو متبادل ګرځول به دغه مسله نور هم پیچلی کړي.
کدا صورتحال شروع شي چې مدرسو ته سرکاري تعلیم حواله شي یا حکومتي او ریاستي تعلیم حواله شي نو دا خو بالکل داسې وي چې ټول سماج سخت دریځ ته حواله کیږي دغه پږي کې خود شي او سرکاري نظامي تعلیم باندې اوس هم چې کمی نیو کیږي هغه د دې چې پږي کې د مذهب په حواله نه بلکې د مذهب په هغه اړخ په حواله چې څه دي مفتي چې کوم کې جنگونه ډېر دي کوم کې چې د جنگ او د نورو قانونو او د نورو مذهبونو نفرت او تنفر ډېر زیات دي هغه مخکې نه موجود دي او کدا مدرسو ته حواله کړی شي نو زما په خیال دی چې کوم ماشومان بهر پاتې شوي دي هغه ماشومان باندې د تربیت څخه جوړ شي او دغه فکر سازي هم د جنگ په بنیاد او نفرت په بنیاد کیږي.
د فاټا تعلیمي څانګې مرستيال مشروعي چې د امنیتي په لوه هم د سکولونو په پرتله مدرسې زیاتې خوندې دي نو دا رنګ هغه زده کوونکي چې سکولونه یې وران شوي دي کولای شي په مدرسو کې عصري علوم ترلاسه کړي. کارپو خادم حسین وای د پاکستان د تعلیمي دارو په نصاب کې د سغدریزي مواد اوس دغه تعلیم مدرسو ته په سپارلو سره به د قبایلی سیمو ټولنه لا نور د سغدریزي پر لور لاړ شي. خیبر پختونخوا کې د اعلی تعلیم یا هایر ایجوکیشن څانګې د نړیوال بینک په مرسته د قبایلی سیمو په شمول د صوبې د کالجونو د معیار ښه کولو پروګرام شروع کړی دی چې په لومړي پړاو کې یې د کالجونو مشرانو ته د تربیت ورکولو کار پیل کړی دی. د هایر ایجوکیشن کمیشن په وینا په دې پروسه به 300 میلیونه روپۍ لګښت راځي چې وروستو با قبایلی سیمو ته هم غزول شي. تفصیل اسرار تل درکوي.
خیبر پختونخوا کې د اعلی تعلیم څنګه د نړیوال بانک په مرسته د اعلی او معیاري تعلیم د پرمختیا فیصله کړې چې تر مخه به د قبایلی سیمو په شمول د صوبې د کالجونو معیار ښه کول شي. دغه لړۍ کې د صوبې 21 کالجونه د ماډل کالجونو جوړولو کار پیل کړی شوی دی چې په اولنی پړاو کې مشرانو ته تربیت ورکول شي. د نړیوال بانک په مرسته د پیل کړی شوی دغه تعلیمی پروسې پاړه مشال ریډیو ته په پیښور کې د هایر ایجوکیشن کمیشن کمیشن د سیمایز دفتر معاون مشر ناصر شاه وایي دوی پر اتلون کې د روان پروسه پاړه زیاتوي غلړ کې دا وخت د هایر ایجوکیشن د سیمایز دفتر لخوا 15 ورځنی تربیتی پروګرام روان دی چې د صوبې د بیلابیلو سیمو د کالجونو 21 مشران پکې برخه اخلي په دغه تربیت کې برخه اخیستون کې د پېښور د سوفیریر ساينس کالج پرنسپل او د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم د سانګې معاون رئیس پروفیسر تاج بہادر د یاد پروسې او تربیت پر اهمیت مشال ریډیو ته وایي د ہائر ایجوکیشن کمیشن د چارواکو په وینا په یاد پروسه به 300 میلیون روپے خرچ کولی شي چې په ولنی پړاو کې به د صوبې 21 کالجونه د معیاري تعلیم ماډل کالجونه جوړولی شي او په دویم پړاو کې به د قبایلی سیمو د تعلیمی معیار ښه کولو او کالجونو د پرمختیا کار روان ساتلی شي چې ورسره به که یو خوا د کالجونو استادان ګټه ومومي نو له بلې خوا د صوبې زرګونه زده کوونکي به د نوي دور د غوښتنو سره سم د معیاري تعلیم له اسانو ګټه پورته کړی شي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنه تیرو خبرونه کې مواردل چې علامه عبدالحی حبیبی د افغانستان په کندهار کې په 1900 کال کې زیږیدلی و نوموړی نه یوازې یو سیاسي لیکوال و بلکې تاریخي او ادبي څېړنې هم کړې وې د ښاغلي حبیبی په اړه د نوموړي ملګری او لیکوال عبدالرؤف بینوا په مختلفو لیکنو کې لیکلي چې د ښاغلي عبدالحی حبیبی ادبي تاریخي او علمي څېړنې ډېرې ګټورې او د قدر وړ دي د هغه په نه هم دې علمي هلو ځلو دا پو لیکوال په پښتو او فارسی کې د استادۍ مقام ته رسول دی عبدالحی حبیبی د پښتو ژبې لپاره د خدمت له وجې د صدیق الله رښتین قیام الدین خادم ګل پاچا الفت او عبدالرؤف بینوا ترڅنګ پنځم ادبی ستوری هم یادیږي لیکوال او څېړونکی اسد الله غزنفر په دې اړه وایي
دا هغه کسانو چې کابل نیمه پیړۍ په خوا دا پنځه کسان نیمه پیړۍ په خوا د پښتو ادب لپاره د ستورو مقام ګټلی و او د ډېر خدمت په خاطر په دې لقب باندې د خلکو لخوا او په ادبي کړیو کې لمانځل شوي و
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د لیکنو ترڅنګ په دولتي ادارو کې په ګڼو پوسټونو کار هم کړی عبدالحی حبیبی د پاکستان په کراچی ښار کې د افغانستان په کونسلګری کې د کار پر مهال د پاکستانی پولیسو په لاس دغه د څېړنو او کتابونو اخیستلو په اړه خپل ملګری او لیکوال عبدالرؤف بینوا ته یو خط کې لیکلی و
زما په اصل صندوق کتابونو کې چې پاکستان ضبط کړل تو دري زما نا تمام آثار هم وو او دا لانه د معلومه چې بیا به په لاس راشي او کنه زما غونډې د یو زده کوونکي څخه د زده کړې سامان اخستل او بي له سبب ضبطول په دې مدني دنیا کې څومره لوی ظلم دی ما خو بل څه نه لرل خو یو څو کتابونه او کاغذونه زما د ژوند متاع وو او هغه پاکستانی پولیسو ولوټل دا علمی لوټنه آیا د چنګیز او هلاکو هغه د کتابخانو سوزاونه او لوټنه نه په دریادوي
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالحی حبیبی د خپل لیکنو لارې په سیاست کې هم ډېر بوخ پاتې شوه دغه د ځواني په مهال د ویخ زلمین غورزنګ د روشن فکری سیاسي کار لپاره مشهور و که څه هم علامه حبیبی پکې په عملی توګه برخه نه درلوده خو د لیکنو لارې د همدغه نظر په لوي کوله لیکوال عبدالاحد محمد یارې په اړه وایي
په افغانستان کې د سیاسي روشن فکری حرکت په معاصر دوره کې په 1906 کال کې د
سراج الاخبار د نشر سره د سیاسي روشن فکری معاصر حرکت تر اپریل سوچ بیا د انګریزانو د سخت عکس العملونو سره مخ سو خو دغه روشن فکرانو خپل مبارزه ته دوام کوي. که څه هم سراج الاخبار وتړل سو بیا په 1911 کال کې چې د علامه محمود طرزي لخوا څخه بیا دغه لړۍ راونښلېدله د سراج الاخبار په اداره کې او په ځینو نورو اداراتو کې دغه روشنفکران سره راټولېدل او دوی هغه خپل روشنفکري سیاسي مبارزې ته ادامه ورکړه. د ویښو زلمیانو روشنفکري سیاسي نهضت واقعا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د روشنفکري حرکتونو یو ډېر روشانه فصل دی. په دغه غورځنګ کې علامه عبدالحی حبیبي په عملي ډول د دوی سره ډېر فعال نه وو، اما دغه ټول هغه روشنفکره کسان او لیکوال چې په دغه غورځنګ کې سره ټول سوي وو، علامه عبدالحی حبیبي هم د دوی ملګري وو یا دوی سره ملګري وو، نو د ده تاثیرات فوق العاده زیات دي ورباندې. او دوی د افغانستان کې د روشنفکري حرکتونو د پاره هم یا د روشنفکري د رڼا د ځلېدو د پاره هم دوی ډېر زیات کار کړی دی. نو په دغه نهضت کې د علامه عبدالحی حبیبي هلې ځلې او د ده افکار د لیکنې فوق العاده زیات اهمیت لري.
دا هم د عبدالحی حبیبی له شعرونو څخه یو بیلګا چې ملی پسرلی نومي کتاب کې یې خوشحال خان خټک ته لیکل دی. د پښتون بهار لتاو اے میړو نر سردارا، تا پښتو د ژوندې کړې ل خټک تر کندهار. پښتانه دی یاد وینا ننګیلې خغل پلارا، چې پر مرګ د هیر نه وا د پښتو د ننګیلارا. تاویل پس لمرگ حل تا تاسی خخ کئی مر خوشال، د مغلو د پخو گرزی چیری نکی بیا پایمال. نئی مر تخجو دی ای ادیبا ننگیالیا، دا خنوم دی دائمی دی پا ادب جوندون جوندیا. تا زمگ ملی رهبری د پختو پلار توریالیا، پختونوالا د ژوند کړه د پختون لوی بریالیا. تا و مګ ته وخودلا د پختو د سملاره، ستا پتور بنازیګو د پختو پختون پلاره. د پښتون بیړۍ چپوا د غزنی دوران وتللې، د غوري لوی ورکه د موري قام ونتلې. د لودین جنډۍ نسکورا قطب الدین پزړه داغلې، د مغولو تالې لوړو د اورنګ توغ رپېدلې. یو څوستا د سوز داري وي چې پښتون یې راولاړک، کنه جرو چې خپل کورې د مغول په لاس وجاړ ک. ستا نغمه وسد لسوزا څتودا لخوند دړکا، د غوري سوري افکارو خپرول دی پرمزکا. د خپل دور افلاطون وی تا منی هر سړی زکا، کندهار تر نګرهارا لمومندو تر خټکا. پا پښتنو ته تا ورکړې په خشان درس د حیات ته ستا میراث او دوی ته عزم ننګ او تور او صبح ته زمانه دا بدله شوی شلم قرن سبې باک دے دا زئی وخی قوی خوری چغختله دے صفاک دے تمدن په وینو سور دے د هغچا چې بی واک دے د شلمې پیړې دود دے چې ضعیف باندې تاړاک دے په دې اثر دې جنجال کې ستا سبق مخت کافی دے ستا د توری توری پاتا زمګ هر رنز لره شافی دے سر را پړ تک سردارا شلم قرن تماشی دی شاوخوا پرگرده امزکا د ملت ملت ناری دی زره وسل دی ولمرتا چه عجب ننداری دی سا د غگ هم خکت پورتا پا دی غرو کی غگ غگی دی سا خو غگ و پختنو تا د پختون نجیب ملت تا قبل ورک که لمنزا زان کړی وسل ملیت تا د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو چېړونکو معصوم هوتک پر خغلی حبیبی ډېری لیکنې کړې. خغلی معصوم هوتک د نوموړي د کار د اهمیت پښتو ژبې لپاره د هغه د خدمت او پټې خزانې د پیدا کولو په اړه وایي.
د خورا ډېر داسې کارونه کړي دي چې تقریبا زموږ د ادبیاتو هغه د تاریخ هغه تهداب گویا د یشیری مثلا استلمری زل د فاره د پټه خزانه د په واسطه باندې پیدا سولو او خبره سوله او پټه خزانه تاسو په یوهږي چې د پښتو ادبیاتو په د لاند تاریخ کې یو لوی انقلاب راوستل دی او پښتو آثار او پښتو ادب تر دوهمې هجری پیړۍ پورې مستند رسولې دي. دا یو کار کړی دی مثلا د پښتو ادبیاتو تاریخ د لومړي ځل د فاره د وکیش د ادبیاتو پوهنځي د خاصخه د لومړي ځل د فاره تاسیس ول دی. هم لومړی استاد او هم رئیس او هم بنسټ ایښوونکی وو. دا خو هغه د ادبي خوایو دي او په تاریخي لحاظ باندې د دغو آثارو پر څنګ باندې یو ډېر ردرانه علمي ذخیره ده چې زلمیان د هغه څخه ډېره استفاده کولای شي. د حبیبي صاحب کار د یو فرد کار نه و، د یوې اکاډمۍ کار و. تاسو فکر وکړئ چې یو چا دومره آثار لیکلي وي چې د ده د قد سره یو برابر دا لوړوالی او جګوالی رسېدلی وي، او دا په هغه وخت کې نه کمپیوټر و نه د کم یو منشي درلودلی، دا ټول په خپل لاس لیکه او بیا یې پاک نوي څه کوه او بیا د ده ټول ژوند په داسې کې تېر شوی و، په تحقیق و په ریسرچ کې تېر شوی و.
پټه خزانه د خاغلی عبدالحی حبیبی په د پښتو ژبې لپاره تر ټولو ستر خدمت ګڼل کیږي.
تر پټې خزانې تر پیدا کېدو د مخه د پښتو د شعر او د ادب تاریخ دا تر د 1900 هجری پورې موږ هاخوا ته نسوای ورمختبه ولای، یعنی د روشانیانو عصر که سړی په نظر کې ونیسي تر روشانی عصر وړاندې موږ د پښتو ادبیاتو کم څرک نسوای موندلای. او د روشانی عصر خو تقریبا 350 کاله اوس کیږي، مګر پټه خزانه چې پیدا سوله په هغه کې مثلا د امیر کروړ ویرنه او په غور کې د پښتنو شاهانو یادونه، دې خبرې د پښتو ادبیاتو تاریخ تر دوهمې هجری پیړۍ پورې ورساوه.
د همدې سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختميږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.